سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مودر ته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو پیلوي په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یو بله جوپه د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. نن جمعه دغې ادارې پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دغه بشري مرستې د افغانانو سره د اروپایي ټولنې د کومک یوه برخه ده. دا د دې ټولنې د بشري مرستو څلورویشتمه بسله چې افغانستان ته رارسېږي. دغې ادارې د خپلو شریکانو او هغو ډاکټرانو هم مننه کړې چې افغانستان کې ورسره کار کوي. د اروپایي ټولنې دا مرستې داسې مهال افغانستان ته رسېږي چې د دې ټولنې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دي. په زابل کې د 1 میلیون افغانیو په لګښت د توري بند د جوړولو چارې پیل شوې. دا بند به 2.9 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه کوي او 600 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. همداراز ویل شوي دي چې دا بند به د 100 کیلو واټه برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. د هیرنا په نوم د ایران د بشري حقونو یوې ډلې اعلان وکړ چې د ایران په وروستیو اعتراضونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې تر اوسه پورې 240 تنه وژل شوي دي. د بشري حقونو د څارونکي ډلې نن جمعه د ایران په ټولو سیمو کې د اعتراضونو د مرګ شوپلې تازه شمېرې خبرې کړې او ولیدل چې د سنبلې له 9 ویشتمې څخه د میزان تر 1 ویشتمې پورې په مظاهرو کې 240 تنه وژل شوي دي چې د هغو په منځ کې 3 تنه تر 1800 کلونو کشران دي. د ترکیه پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې په اساس یې هغه څوک چې جعلي معلومات خپروي تر 3 کاله په بند محکومېدای شي. د بشري حقونو ډلو تر پردې لایحې مخکې تر مخکې اعتراض وکړ او هغه د راتلونکي کال تر انتخاباتو وړاندې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره هڅه بللې ده. د قانون چې پرون پنجشنبه تصویب شو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند له لوري وړاندیز شوی دی. او د ایلن ماسک شرکت سپایس ایکس چې د سپوږمکۍ له لارې ځمکې ته انټرنیټ رسوي وایي چې نور اوکراین ته وړیا انټرنیټ نشي ورکولی او د اوکراین او د امریکا له دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ لګښت ورکړي. د سپیس ایکس کمپنۍ د سپوږمۍ له لارې انټرنیټي خدمات په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل له کبله له دغه هیواد د ټلیفون او انټرنیټ شبکې پرچاوي شوي د اوکراین د پوځ لپاره د ارتباطاتو په خاطر مهمه او حیاتي سرچینه ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو: د هیواد په سویل هلمند کې هلمندیان وایي مالیه لوړه شوې ده او کاروبارونه یې د پخوا په پرتله ګټن لري. دا چې ولې، موږ وړاندې په خبرونه کې درته یو راپور پرې لرو. په مرکز د زابل په مرکز کلات کې د یو لوی بند د رغیدلو چاري پیل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې د دغه بند په اړه باندې یو راپور ورته ولرو. غزنی کې ماشوم انجونی تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، وایي ستونزې ډېرې دي او په یخنۍ ګرمۍ کې ستونزې سره مخ دي.
د موږ هیواد ټوله درس ته مینه لري، خو حیف چې هغوی د هغه جای مناسب نسته، یا هغه جای چې وختي جوړ سوی و اوس ټوله خراب سوی ده په هغه جګړو په خاطر کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مالی ملاتړ کوونکی یو بهرنی شرکت شو، خو کرکټ پوهان بیا وایي باید په دې برخه کې نورې هڅې هم وشي.
دا بسنه نه کوي. افغان کرکټ اداره باید په غټه کچه لکه یو وخت چې د الکوزي شرکت سره افغان ادارې قرارداد درلود، دغه سی یو عمومي مالی ملاتړ کوونکی په کار.
د اوکراین په مسله به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې موزه فريده سيال د شفيق قيار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. په دشت برچي کې په کاچ خونيز مرکز په بریت کې د وژل شوو شمیر 55 تنو ته ورسېده. دا شمیرې د دې خونيز مرکز یو استاد ازادي راډیو سره شریکې کړې، خو ځینې رسنیو بیا ادعا کړې ده چې په دې بریت کې 55 تنه وژل شوي دي او 116 تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د سویلي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اداره وایي په افغانستان کې په هزارګانو د روسیو بریدونو په اړه اندېښنه ډېره شوې ده. جزئیات په دومیت زهري مل نوارو.
نجیبه این خانه کاکاش تقریبا 9 سال 8 سال میشه که حسن پویا نومیگی و دشتی برچی که پر کاج خونیز مرکز پبرید که ده تپیشوی نجیبه ده ترزوی ده. نجیبه د بامیانو اوسیدونکې ده، خو له تیرو نهه کلونو راهیسې د کابل په لویدیځ کې د خپل کاکا په کور کې د زده کړو د دوام لپاره اوسېده. په کاچ ښوونیز مرکز د ځانمرګې برید پر مهال یوه چره د نجیبې د سر په شاتنۍ برخه ولګېده او سخته ټپي شوه. هغه دوه ورځې مخکې له روغتون کور ته راوستي، خو اوس هغه پخوانۍ نجیبه نه ده. د کاکا زوی حسن پویا د هغې د اوسني حالت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آی کیو اوس هم کار نه کوي. د بیلګې په توګه ډېرې پیښې له یاده وتلې. هغه څه چې د برید پر مهال وشول هېڅ یې په یاد نه دي. خپل ټیلیفون ته یې چې وړاندې کوم کوډ ورکړی وو اوس ورته یاد نه دی او نشي کولی خپل موبایل پرانیزي. همدا ډول یې چپ لاس او چپ پښه سم کار نه کوي.
په کاچ ښوونیز مرکز د برید د نورو یو شمېر ټپیانو د وضعیت هم همداسې روایتونه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کاج ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمېر 55 تنو ته رسېدلی دی. د سرچینې له قوله پیښه کې وژل شوي غوڅ اکثریت ځوان نجونې دي. هخوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په کاج ښوونیز مرکز برید کې 55 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. د طالبانو له کورنیو چارو وزارت مو په دې اړه وپوښتل، خو ویاندي عبدالنافع ټکور ځواب رانه کړ. له دې وړاندې ښاغلي ټکور دا شمېرې رد کړې وي. یوناما تېره اونۍ په کاج ښوونیز مرکز د وژل شویو شمېر 45 تنه ښودلی و. په کاج ښوونیز مرکز برید پراخ نړیوال غبرګون هم درلود. تازه د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، دوی په دې باور دي چې هر څوک د جنسیت، نژاد یا عقیدې په پام کې نیولو پرته د زده کړو په سوله کې د ژوند حق لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په کاج ښوونیز مرکز برید کې د قربانیانو کورنۍ وایي د طالبانو اوسنی رژیم یې هېڅ پوښتنه نه ده کړې او تر خوا یې نړیوالو سره له دې چې د دوی غږ یې پورته کړی، خو د لاسنیوي لپاره یې هېڅ هم نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سرسلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکي توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ بولي. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې ده چې د روان میلادي کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 50 سلنه ملکي وګړي دي. له بلې خوا بیا د دې برخې یو شمېر قربانیان له مسؤولو ادارو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي، چې زیات به د خطر پردیس نه واورو.
د قدس دین لاس او پخ فلج دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل 15 کاله وړاندې انګلیسي کورس ته پلاره دی او پخوانی ماین د چاودنې له امله سخت ټپي شو. د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی قدس چې 1.5 کالی عمر دی وای ماین د تیر وختونو نه دلته پاتې شوی و. د هغه په خبره په دغه چاودنه کې د بدن ګین برخه، سر، لاس او پخ سخت ټپي شو چې په لومړیو کې ډاکټرانو ورته د ښه کېدو ویلي و، خو وروسته یې پایله دا شوه چې د بدن یو خوای فلج شو. قدوس په مایوب ځان وس مهال د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د انجینری پوهنځي دریم کال محصل دی. خدای واز قدوس نه دی، خاید د پچیر بزرګور نور کسان هم ویچي لو ورته وی هم لدی سخت حالت سره مخ وی. لو بل خو به د سر سلب نړیوال کمیټه آی سی آر سی په افغانستان کې ماینونو ناچاودلی وسلو شتون ته جدي اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله 902 کسو ته مرګ ژوبله اوښته ده چې په دې کې 40 سلنه ماشومان دي. یادې کمیټې وړاندې لیکلي چې په ورکړل شویو شمیرو کې د سلنه په اساس په ټولیز ډول 50 سلنه ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه کمیټې په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو توکو د خلکو لپاره جدي ګواښ یاد کړ، ویلي چې د جنوري میاشتې راهیسې د دې وسلو له امله د ټپیانو مړینو په برخه کې زیاتوالی راغلی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې او په ټینګار سره ویلي چې د خلکو خوندیتوب په دې برخه کې اړین دی. له دې وړاندې بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې وې. ازادي راډیو درې میاشتې وړاندې په یو راپور کې له رویټرز خبري اژانس له قوله لیکلي و چې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو دغه اژانس ته ویلي چې خپل 3 میلیون ډالر بودیجه له لاس ورکړې او مجبور شوې چې 130 تنه کارکونکو جواب کړي. رويټرز هغه محل لیکلی و چې د بودیجه نشټواله د یو هیواد لپاره چې 40 کالې جګړه تیر کړې او په ماينونو پوښلې خورا ګران پریوزي. له دې وړاندې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په وو میاشتو کې 300 ماشومان د ماين په چاودنو کې یا وژل شوي او یا لاس او پښې پرې شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به د هیواد سویل ته ورشو. په زابل مرکز کلات کې د توری په نوم د لوی بند رغېدو چارې پیل شوې. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د دغه بند پر رغېدو 90 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 600 هکټاره ځمکه به خړوبه کړي او هر کال به د 6 میاشتو لپاره د 100 میگا بی واټر برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. نور تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
د زابل د مرکز کلات په ختیځه برخه کې د توري په نوم باندې په دغه ولایت کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي. د جوړېدو چارې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي سرپرست وزیر مولوی عبداللطیف منصور وایي دا د حکومت له لوري د سیلابي اوبو د مهارولو په برخه کې لومړی پروژه ده چې په زابل کې پیل کیږي.
خو قرارداد سوی وو د خامه یعنی د خاورو په باندې قرارداد سوی وو مقبل تبدیلی کرا وستله چې دا باید کانکریټ شي پوخ شي اوس قرارداد په خاغه سوی ده.
بلخوا د زابل د اوبو لګولو رئیس مولوی عبدالکریم ذوالفقار وایي دغه بند به د 9 میاشتو په موده کې د 2 میلیون افغانۍ په ارزش ورغول سي چې د 2.9 میلیون متر مقب اوبو د ذخیره کولو ترڅنګ به 600 هکتار ځمکه خړوبه کړي او د 100 میگا واټ برېښنا د تولید ترڅنګ به 15000 کورنۍ ته د پاک اوبو زمينه هم برابر کړي.
د دې بند عرض 15 متر ده او د دې ارتفاع لوړوالی شي 15 متر ده او دغه 2.9 میلیون متر مکعبه اوبو ذخیره کوي او په څنګ کې ورسره 600 هکتار ځمکه خړوبوي او 15000 کورنۍ ته د ابرسانی شبکه فعال کوي.
بلخوا د زابل وسیدونکو د دې بند په جوړېدو خوښتي خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه زراعتي ولایت په نورو برخو کې هم ورته بندونه جوړ کړي.
دا چې پروژې په زابل کې دا اوس په حاله توری بند افتتاح سو ډیر خوشاله د زابل ولس له وسنی دولت ته دا غوښتنه لري ترڅو زابلي ځوانانو ته کار پیدا کړي.
خو لکه څنګه چې د اوبو نیستره روانه د مسلمانانو تاسو وینئ یا د وشکالۍ په وجه یا نور اسباب دي د دې تر ټولو شمخنیوي هغه په دغه سي بندو د مسلمانانو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیلابي اوبو د ضایع کېدو او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره په زابل کې د توری بند د جوړېدو د چارو د پیل خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې سیلابونو په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه تخریب کړه.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوال شل اوریز جام کې د ملي لوبډلې مالي ملاتړ کوونکي موندلی دی. کرکټ بورډ د سپر کولا شرکت د ملي لوبډلې مالي ملاتړ کوونکي اعلان کړی دی خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي چې دا مالي ملاتړ د څومره پیسو په بدل کې ورکړل شوی دی. اخوا د کرکټ یو شمېر مبصرین وایي افغان کرکټ بورډ باید د ملي لوبډلې لپاره د یو اوږدمهاله مالي ملاتړ د پیدا کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. جزئیات په امید صحیح من لواورو.
بلاخره د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې لپاره په نړیوال شل اوریز جام کې مالی ملاتړ موندلی. کرکټ بورډ وایي د سوپر کولا شرکت به په دې لوبو کې د افغانستان مالی ملاتړ وي. د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
نړیوال جام سیالیو لپاره د ملي لوبډلې لپاره ښه سپانسر هم ترلاسه کړ. سوپر کولا څښاک تولیدونکي شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل.
خو کرکټ بورډ د هغو پیسو اندازه نه ده مشخصه کړې چې د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ لپاره یې له سوپر کولا شرکت اخلي. د افغانستان په کرکټ بورډ تل همدانی وکړه چې د مالی ملاتړ کوونکو په برخه کې رون حساب نه دی ورکړی. له دې وړاندې هم د کرکټ بورډ لخوا د ملي لوبډلې لپاره د مالی ملاتړو سره په شویو قراردادونو پراخینې وکړي. کرکټ بورډ داسې مال په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره مالی ملاتړ کوونکی پیدا کوي چې په دې سیالیو کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لباس نمایش هم د یو مالی ملاتړي د نشتوالي له امله ځنډیدلی و. هخوا د کرکټ یو شمېر مبصرین وایي افغان کرکټ بورډ باید د یو اوږدمهاله مالی ملاتړي لپاره هلې ځلې وکړي. د کرکټ څارونکی او شنونکی بختیار ساحل وایي یو شمېر ستونزې شته چې له امله افغان کرکټ بورډ نه دی توانېدلی زیات مالي ملاتړي پیدا کړي. هغه نیوکه کوي چې افغان کرکټ بورډ باید په کور دننه سربیره په نړیواله کچه لوی شرکتونه دې ته قانع کړی وای چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې مالي ملاتړ وکړي.
دا بسنه نه کوي. افغان کرکټ اداره باید په غټه کچه لکه یو وخت چې د الکوزي شرکت سره افغان ادارې قرارداد درلود دغسې یو عمومي مالی ملاتړ کوونکی په کار دی چې لږ تر لږه د کال $2 میلیونه یا $3 میلیونه افغان ادارې ته ورکړي او دغه پیسې باید په ډېره منظمه توګه وڅارل شي او په منظمه توګه دا مصرف شي.
بختیار ساحل پر دې هم ټینګار کوي چې افغان کرکټ بورډ باید په کور دننه لوبو لپاره هم مالی ملاتړ پیدا کړي څو وشي کولای خپل کارونه ښه مدیریت کړي. وروسته تر هغې چې طالبان په افغانستان واکمن شول د افغانستان د کرکټ بورډ د مالی ملاتړ کوونکو په توګه د نړیوالو په کور دننه د شرکتونو لیوالتیا کمه شوه. تر خوا یې پرون د کرکټ په اړه تر ټولو معتبر ویبپاڼې ESPN په یو مطلب کې لیکلي وو له کله چې طالبان واک اخیستی د کرکټ نړیوال شورا افغان کرکټ بورډ ته نقدي کلنۍ بودیجه نه ده ورکړي. دې مطلب کې راغلي وو چې دې بهیر د افغانستان د کرکټ په چارو او پرمختګ ډېر بد اغېز کړی. افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان هم په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا خبره تایید کړې خو زیاتوي په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوال شورا له استازو سره په دې اړه مهم بحثونه درلودل. هغه هیله ښیي چې ژر به دا ستونزه حل شي او د کرکټ نړیوال شورا به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه کلنۍ بودیجه ورکړي. د کرکټ نړیواله شورا هر کال خپل غړو هیوادونو ته چې بشپړ غړیتوب یې لري د کرکټ د ودې د کورنۍ کرکټ د پراختیا روزنیزو پروګرامونو او تلخوایې په کور دننه د معیاري لوبغالو د جوړولو لپاره مشخصه بودیجه ورکوي.
خبرونو ور آخوا
له هغه وروسته چې د افغانو میرمنو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي او لشپګم ټولګیو پورته انجونو له خوندزیو منی شوي اوس یو شمېر میرمنې او انجونی هڅه کوي د خپل فعالیتونو د دوام لپاره یو لار ولټوي. دغه میرمنو او انجونو یو شمېر په کابل کې د خزې په نوم یو کتابتون ته ځي تر څو ځان له څنډ کېدو وژغوري. یو شمېر دغه میرمنې او انجونی چې دغه کتابتون ته ورځي وایي هیله مندي شته چې یو ورځ د خوندزیو دروازې د ټولو انجونو پر مخ پرانستل شي چې زیات بده خطر پردیس نه واره.
یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د واکمنۍ دوره حاصل خپل فعالیتونه او زده کړې لري پاتې دغلته راټولېږي او د خپل خوښې کتابونه لولي. د ښځې کتابتون دا ځای اوس د یو شمېر هغه میرمنو او نجونو لپاره چې د طالبانو له واکمنۍ دوره حاصل خپل ټولو اساسي حقونو محروم شوي د راټولېدنې په یو ځای بدل شوی. مریم چې هر ورځ دغه کتابتون ته ځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړی د دې کال تر پای ښوونځي ته تلای شي خو د راتلونکي کال برخلیک یې د طالبانو د هغې پرېکړې پورې اړه لري چې د نجونو د ښوونځیو په اړه به یې کوي.
نه پرېږدي چې یو میرمن درس ووایي که یو میرمن ډاکټره نه شي او ښځه په اولاد ناروغه شي هغه چېرته لاړه شي څه وکړي نارینه ورته ولادت ورکړي. دوی طالبان باید میرمنو ته د درس ویلو اجازه ورکړي.
رابعه چې هم د ښوونځي زده کوونکي ده وایي اوس چې نجونو ښوونځي ته نشي تلای نوموړی کله کله دغه کتابتون ته د مطالعې لپاره ځي.
انجونی او میرمنې ګورو چې دلته راځي کتاب اخلي. هغه څوک چې کتاب ته اړتیا ولري کولی شي له دې ځایه یې واخلي. د ښوونځي زده کوونکي هم له دې ځایه کتابونه اخلي او دغه زده کوونکي د دې لپاره دلته راځي چې ټول ښوونځي او کتابتونونه یې پر مخ تړل شوي دي.
د ښځې په نوم دغه کتابتون د روان لمریز کال د سنبلی په دومه پرانستل شو. دغه کتابتون په داسې حال کې جوړ شوی چې طالبانو له یو کال زیات د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبان وایي د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره د خپل مشر فرمان ته په تمه دي، هغه فرمان چې په تیر یو کال کې نه دی صادر شوی. د ښځې کتابتون بنسټ ایښودونکي جولیا پارسي وایي د افغانستان ښځې له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو نه د حذف کېدو په حال کې دي او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې
پام وکړي.
د افغانستان میلمنې د حذف کېدو په حال کې دي. 80% حذف شوي او ډېرې کمې پاتې چې هغوی هم خپل مبارزه کوي. ما پرېږدي چې افغاني میلمنې څنډې ته شي. ما پرېږدي چې د افغانو میرمنو 30-40 کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي.
سره لدی چې طالبان ویلی د افغان میرمنو ټولو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژوند دي، خو له هغې ورځې چې طالبان واکمن شوي دي تیر مخلو نظام ډیری ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي، پر دوی حجاب اجباري شوی، له محرم پرته د سفر اجازه نه لري، او په اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو کې هم د پام وړ کمښت راغلی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به هم په سویل ختیځ کې غزنی ته ورشو. د غزنی اوسیدونکي په جګړو کې د نړېدلو ښوونځیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د غزنی په ډیری سیمو کې د تېرو جګړو له امله ډېر ښوونځي یې خو خراب شوي او یا هم په بشپړه توګه نړېدلی دي، خو د دغه سیمو اوسیدونکي اوس غوښتنه لري چې دغه ښوونځي دې بیرته ورته ورغول شي. دوی وایي ماشومان یې تر ډېره د شنه اسمان لاندې درسونه وایي چې په ګرمۍ او ژمي کې دغې په تعلیم تاثیر کړی دی. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په ګودامدارانو سیمه کې د نازوانه په نوم یو ښوونځی چې اوس یې تعمیر له منځه تللی دی. دلته تر 200 پورې وړې نجونې سره لمر ته په سپیره ډاک په سپیرو خاورو کې له لومړۍ تر څلورم ټولګۍ پورې په زده کړې بوختې دي. دغه نجونو د ښوونځي یونیفورم نه بلکې خپل سره، زرغونه، شنه، ګلابي او نور رنګه دودیزه کالي اغوستي. معلم خیرالله عزیزی په دغه ښوونځي کې یو تن رضاکار ښوونکی دی. نوموړی وایي د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي له امله یې شاګردان په دوبي له ګرمۍ او په ژمي له سړزګۍ څخه کړیږي. د ښوونځي د ودانۍ ژمنې راسره سوي خو پر ځای سوي نه دي.
کومې موسسې له موږ سره وعده کړې وه چې تاسې مځکه موږ ته تعین کوي چې موږ تاسو ته د تعمیر په باره کې له تاسو سره همکاري وکړو، خو هغه د منطقې د خلکو له خوا څخه داسې خاص توجه ونه سوه، مځکه یې ورنه کړه او تر اوسه پورې دغسې بې سرپناه دغه شاګردان پاتې دي او په دغو خاورو دړو بارانو په دا سره لمر ته دی ناست دي.
ګودامداران غزنی مرکز ته څیرمه په شاوخوا 10 کیلومتره واټن پرته سیمه ده. دا یوازې د نازونه ښوونځی نه ده چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، بلکې د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې د تیرو سختو جګړو له امله د ډیری ښوونځیو ودانۍ خرابې سوي او لا هم دغه سوي جاړې پاتې دي، خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغه ښوونځیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د دوی په باور له دې عمله یې د ماشومانو زده کړې زیاتې اغېزمنې سوې دي. برېښنا د غزنی مرکز اړوند د قرباغي سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي په تیرو جګړو کې تر ډېره په غزنی کې د ښوونځیو ودانۍ خرابې سوې، خو بیا یې هیچا د جوړولو هڅه نه ده کړې. اوس هم داسې پاتې دي. دلته د ښوونځیو ودانۍ بیرته ورغول سي.
دموږ هیواد ټوله 10 مینه لري، خو حیف چې هغوی د هغه ځای مناسب نه سه، یا هغه ځای چې وختي جوړ سوی و اوس ټول خراب سوی دی په هغه جګړو په خاطر کې. موږ اوس غواړو چې هغه مکتبونه له سره تعمیر سي او دموږ یو سمه یا ښه محیط په درسي کې آماده سي.
په غزنی کې ډیری داسې ښوونځي هم شته چې حتی خیمې هم نه لري. سهار سما بیا د غزنی مرکز اړوند غیبی قلندر سیمې اوسیدونکي دا وایي د ښوونځیو د ودانیو له خرابېدو سره د نجونو او هلکانو انګیزه خرابه سوې او زده کړې ټکنۍ سوې دي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې لومړی ښوونځي راته جوړ کړي او بیا نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
هلکانو چې درس وایي بیا نجونو هم باید خپل مکتب ته لاړ سي درس ووایي، او هغه ځایونه چې د انفجارونو په سر خراب سوی بیا دوباره باید جوړ سي. او موږ هیله لرو چې باید مکتبونه جوړ سي او شاګردان بیا دوباره مکتب ته لاړ سي.
که د غزنی اوسیدونکي د دغه خرابو ښوونځیو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو په دغه ځای کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په ټولو سیمو کې ښوونځي جوړ او ودانۍ ورغوي. په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي موږ له وزارت سره دغه خبره شریکه کړې ده.
نیازمندۍ مو ټول راټول کړي دي او د وزارت رهبرۍ سره هم شریک کړي دي. انشاءالله مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو.
د ارواپوهنې ماهرین وایي ښه او ښکلی چاپېریال د زده کوونکو په زده کړو مثبت اغېزه کوي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ښوونځي روغتیا مردی. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو د تیرو سوو جګړو له امله ډیری ښوونځي زیانمن سوي او یا په بشپړه توګه نړېدلې دي. هڅه مو وکړه چې د غزنی پوهنې په ریاست کې د دغه نړېدلو او یا هم زیانمنو سوو ښوونځیو شمېر معلوم کړو، خو په ځواب موندلو بریالي نه سوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په هلمند ته ورشو. هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبان د حکومت لخوا لوړه مالیه او د توکو لوړې بیې پر کاروبار منفي اغېز کړی چې له امله یې په ګټوټه کې له 50 څخه تر 70 سلنه کموالی راغلی دی. بلخوا په هلمند کې د طالبان د حکومت د مستوفیت چارواکي د مالیاتو زیاتوالی نه مني او وایي د تیرو باقیاتو تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خوراکي توکو هټیوال مختار احمد وایي ټیکس او مالیات د پخوا په پرتله پر زیات شوي او د دې ترڅنګ په لویه کچه د توکو لوړ بوی په ورځني سودا او ګټې وټې کې له 50 څخه تر 70 سلنه کموالی راوستي. د محمد ولی محمدی په نوم یو بل دکاندار د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په مالیاتي برخه کې دی له هلمند هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمش او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي.
د دې د نور ډیر سخت خپل کیږي، ډیر سخت مالیات نه خپل کیږي، نو د دولت څخه مغوښتنه ده چې د خوار مظلوم ولس سره لاسنیوی وکړي، نه چې تر هغه وځي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت مستوفی عبدالردیب حنیف نصری د مالیاتو زیاتوالی نه منیا وایي د پخوانی حکومت ناسمه مالیاتي درجه بندي او د تیرو باقیاتو وسنی تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاري. د دغه خبره د دوی د حکومت یو روانه او منظمه مالیاتي پروسه ده چې لمخې باید د پخوانی حکومت باقیات هم د اوسنی حکومت لخوا دولتي بودیجې ته وسپارل شي.
یو د ډیر باقیاتي د دوی څخه مستحصله وو، د دې معلومې یو هم دا چې هغه درجه بندي ګنده شوی ده او په یو بل سره یې دادی چې پر راتلونکي کې یعنې دا سوال لسو یو کال چې درجه بندي وسی، د دوی څخه چې پخوا یو نیم فصل کې اخیستل کېدل.
د هلمند هټیوال په داس حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د لوړ مالیاتو شکایت کوي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې تر پخوا لوړې سوي او سره سم د بیکاری کچه هم لوړه سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام کوم. د آزادی کارکونکو ته د مسلم باغ د کیمپ څخه د زموږ پیغام کولو سي ډیر مننه دی وایم. د زموږ د مسلم باغ د کیمپ سکولونه چې د دای سکولونه دریش په کښینانو ته سکول وایي، دریش په غټانو ته وایي، دریش په کښینانو ته وایي، په دریش باندې به زموږ کښینان څه زده کړي. نو د زموږ کښینان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې راځي، په دریش باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي. نو که دا ټول سکولونه دغه رقم وي خو بیا صحیح ده، او که ټول سکولونه دغه رقم نه وي نو دا زموږ د کښینان خو دغه یو عمر عباس ور باندې تېر شو، یو شی نه زده کېږي. په میاشت کې دولس شپې راځي که لس شپې راځي، دا خو نه نه دی سکول. نو که دا سکولان سم کې ډېره مهرباني به وي. وسلام.
عید محمد عاشم مراقل خبر کوم لغمان نکرغی ولسوالی. تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک مونږه ډیپورټ کړي دي، د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغه ته تدارکات ورکوو، اوس یو کومک ورسره کوو. د هغې هېڅ پته ونه لګېده دا کوم خلک چې دلته راړولي دي ډیپورټ کړي دي، معلومات کوم ځای نه اوسي. د خلکو د معلوماتو مال د ورڅو امداد ورسره مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل صدا خبره کوم. دغه زموږ تاریخ د طالبانو مشرانو را باندې کړه. اوس موږ د دنیاوالو څه غواړو کومکونه دي زموږ سره وسي. دا خلک ډېر ستړي دي، خلک ډېر دربداره دي، او دغه موږ شو والا سم خلک ودرېږي چې ماجد تر ماجد وګرځېدې بیراج په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېنې لالاله ته درو څلور ته شی واخې نور دوی خپله سره پټ کړي والا دي او خاص نه راغلي دي نه موږ لیدلي دي نه مر داوس کړي چا پوښتنه راڅه کړې ده. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.